سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ده. صفی ولاستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له طالبانو په کلکه غوښتي چې د لادرکه شو خزینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي. ګوتریش نن په خپله ټوټر پاڼه لیکلي، زه په ژوره توګه د ښځو د ورکو شو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم. نوموړي لیکلي، یو شمېر فعالان یې لادرکه شوي او له اونیو راهیسې ورسره تماس نشته. طالبانو د دغو ښځینه فعالانو توقیف یا نیول رد کړي. خود بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي ته پرون ډاډ ورکړی چې دې برخه کې هلې ځلې کوي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی په جنیوا کې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې د سویس او اروپایي اتحادیې له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت پر ترینګلتیا خبرې کوي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت بیا ټینګار کړی چې په دغه هیواد کې د طالب چارواکو حضور د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. پرون په هغه ځای کې چې د طالبانو د حکومت پلاوی حضور لري، تر هغه مخته یوه ډله ښځو لاریون وکړ. دغو افغان میرمنو په طالبانو باندې غږ وکړ چې په افغانستان کې نیول شوې ښځې بیرته خوشی کړیم. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت خبر ورکړی چې تیر یو شپه ورځ په افغانستان کې 350 د کورونا مثبت پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویاند جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښو کې بیا 19 د دغه پیښو لامل بیا 11 کسان مړه شوي هم دي. هغه ویل څلور تنه په کابل، دوه تنه په هرات او یو تن په کندوز، هلمند او میدان وردګو کې مړه شوي دي. حجیر زیاته کړه چې د کرونا د اومیکرون بڼې د تشخیص لپاره لام په دغه وزارت کې کوم وسایل نشته. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړی چې له اوکراین سره د روسیې پوځي پیاوړتیا چې لویدیز شک کوي هدف یې پر اوکراین برید دی، په اروپا کې په څو لسیزو کې تر ټولو جدي امنیتي بحران رامنځته کړی. ښاغلي جانسن دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي یانس ستولتنبرګ سره په یو خبري کانفرانس کې کړي. تر دې مخکې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته خبرداری ورکړی و چې پر اوکراین یو برید به یوه غمیزه وي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفی 15. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 4. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 1. مزار شریف آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 15.
لازادی راډیو موندان دي خبرونه واوریدل ترغه ورسته مد اواد حالات اوټکل ورید. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پانی azadiradio.com کې لوستلای شي. اوس به ورشو د پروګرام مطالب ته. په جنیوا کې د طالبانو د چارواکو او بهرنیو ډیپلوماټانو په حضور کې ناست روانه ده. معمولا د افغانستان په بشري او صحي وضعیت باندې خبرې کیږي. هلته بیا د دغې غونډې ودانۍ ته څیرمه یو ډله ښځو هم پرون مظاهرې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي څوکۍ په سر باندې ناندرې روانې دي. طالبان وایي دا د دوی حق دی.
د افغانستان چوکۍ د یو داسې چا په لاس کې پاتې کېدل چې د افغانستان د خاورې په یو برخې هم حاکمیت نه لري، لویه بې انصافي ده.
په ابوظبي کې هغه افغانانو مظاهره کړې چې امریکا ته په تمه یې په کمپونو کې اړولې دي. لفراب هم واوری چې هلته جنگ جګړو کې خلکو څومره زیان لیدلی.
دوه سوه کوره چپه شوي دي. هغه سم کورونه بې ځایه ډېر ده. چې ورته وګوره دغه د منطقه چپه شوي دي. په خپله ماته وروره مانه دوه سرایه راڅنګه چپه کړي هر سره 15 لکه 6 لکه افغانۍ سرونه.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
په سویس کې د جنیوا کال ناستې یو شمېر ګډونکوونکي وایي دا ناسته نن هم شته. په دې ناسته کې د طالبانو یو لس کسیزه پلاوی ګډون لري. د ناستې یو ګډونوال د حرکت ملي خط سیو مشر بریالي نصرتي ازادي راډیو ته وویل چې په دې خبرو او بحثونو کې ډیر تمرکز د بشر د حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر حقونو باندې دی. جزئیات د اسی بیا ټکپال په ریپورت کې.
د افغانستان د حرکت ملی خط سوم رئیس بریالی نصرتی چې د دیناست لګډونوالو دی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت له استازو سره د تړلیو دروازو تر شا افغانستان سره په نړیوالو مرستو بشر حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو باندې بحث شوی او دغه بحثونه دوام لري. ښاغلی نصرتی وویل چې د غونډې تر پایه د بحثونو او خبرو جزئیات محرم دي خو وروسته به رسنیو سره شریک شي.
مسائل حقوق بشر
د بشري حقونو مرستې رسونې د بشري حقوقو په بنسټونو خبرې وشوي او ډېرې مطرح شوې. زموږ لخوا د ښځو او نجونو په زده کړو بحث شو او د جمعې په ورځ به نور ډېر جزئیات رسنیو سره شریک شي.
خو ښاغلی نصرتی د طالبانو د حکومت له پلاوي سره د خبرو د نورو اړخونو او ګډون کوونکو په اړه جزئیات نه ورکوي او نه هم بل ځای په دې اړه معلومات خپاره شوي دي. د سویس غیر دولتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د دوشنبې څخه تر جمعې پورې د تړلیو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یوه کنفرانس کوربتوب کوي چې هدف یې د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو د بهیر چټکول. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې هیواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر همدې موضوعاتو به بحث کیږي. د نوموړي په خبره د طالبانو د حکومت پلاوی د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ سویس ته تللی دی چې د دوی د دفاع، کورنیو چارو او عدلیه وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 9 نیټه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا له سرپرست وزیر سره په افغانستان کې د روغتیایي او بشري وضعیت په اړه خبرې اترې کړې دي. خاغلی تتروس په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د یو شمیر پرمختګونو سره سره په افغانستان کې روغتیایي وضعیت تر اوسه هم ناوړه دی او بشري وضعیت لا هم د خلکو ژوند خطر سره مخ کوي.
د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې بله مسله دا ده چې پرون د غوټل مخته ښځو مظاهره کړې چې د طالبانو استازي پکې میشتي. دوی په افغانستان کې د ورکوشو ښځو د خوشي کولو غوښتنه کوي. بیا هم له اسیبي اټک پاله ورو
فرزانه مرسللی چې د دې لاریون له ګډون کوونکو د ازادي راډیو ته وویل
هدف اعتراض امروزی خیلی مشخص، ساده و کوتاه.
زمون دلاریون موخه معلومه و او زمون غوښتنې له طالبانو افغان ښځو ته د کار، تحصیل او ازادۍ حق ورکول دي او همدارنګ غواړو چې معترضې ښځې خوسي سي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم د چهارشنبه په ماښام د فبروري 9 د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو وغوښتل چې نیول شوي افغان ښځینه مدني فعالان آزادي کړي. ښاغلی ګوترش پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي زه په ژوره توګه د ښځو د ورکو شویو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم. نوموړي لیکلي یو شمېر فعالان لا درکه شوي او له اونیو راهیسې ورسره تماس نشته. طالبانو د دغو ښځینه فعالانو توقیف یا نیول رد کړي دي. خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي ته پرون ډاډ ورکړی چې د برخه کې هلې ځلې کوي. لا درکه شوې میرمنې هغه فعالان دي چې ورستیو کې د طالبانو ضد مظاهرو کې برخه اخیسته و. د یادونې ده چې سویس ته د طالبانو پلاوی داسې مهال سفر کوي چې شاوخوا دو اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی ناروې ته هم تللی و چې د امریکا، اروپایي ټولنې غړو هیوادونو استازو او دغه شان د افغان نانو یو شمېر استازو سره یې د بیلابیلو موضوعاتو او په ځانګړي ډول د بشري حقونو په اړه خبرې او بحثونه درلودل.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وق در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په څوکۍ باندې د پخوانی حکومت استازي لانجی باندې اوښتي دي. داسې مال چې دوی د دغې چوکۍ لپاره یو بل د چوکۍ په غز باندې تورنوي خو طالبان بیا ټینګار لري چې په ملګرو ملتو کې دا چوکۍ د دوی حق ده او باید د دوی په خبره دا سازمان یې ورسپاري. د طالبانو لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دائمي استازي په توګه معرفي شوی اسوایل شاهین د مخکینی حکومت استازو ته د دې چوکۍ سپارل د ملګرو ملتونو لخوا
د دې خبره لوی بې انصافي بولی. اخو په ملګرو ملتو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق چې اوس یې دنده د استازولۍ د ټویټر پاڼې د بیان له مخې پای ته رسېدلی وایي لام د خپلې دندې ته دوام ورکوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ناندریزه چوکۍ د طالبانو د حکومت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ته نوماند سهیل شاهین د دې سازمان د اعتبار کمیټې له مشرتابه غواړي چې بیړنۍ غونډه راوغواړي او دا چوکۍ دوی ته وسپاري. خغلی شاهین ازادي راډیو ته په ټینګار سره وویل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د طالبانو د حکومت حق دی.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د یو داسې چا په لاس کې پاتې کېدل چې د افغانستان د خاورې په یو برخه هم حاکمیت نه لري، په خپلو کې سره بې اعتماده دي او په یو بل د غبن او خیانت تورونه پوري کوي. دا د افغانستان د ولس او هیواد په حق کې لوی بې انصافي ده او د نافذه قوانینو او اصولو خلاف عمل دی.
سهیل شاهین زیاتوي ملګری ملتونه په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د تسهیل او همغږۍ لپاره د طالبانو اوسنی حکومت سره عملاً تعامل لري او له دې پرته اشاره هم نشته، خو بیا هم دا چوکۍ دوی ته نسپاري. خاغلی شاهین داسې هم حال دا غوښتنه کوي چې را لوړاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په سره د مخکینی حکومت د یو شمېر کړیو ترمنځ ناندرۍ روانې دي. د فبروري په څلورمه د مخکینی حکومت د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش وغوښتل څو د نصیر احمد فائق پر ځای محمد ولی نایمی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. خو خاغلی فائق د دې کار په غبرګون کې ادعا وکړه چې د مخکینی جمهوري نظام یو شمېر په فساد ککړو چارواکو هڅې پیل کړي چې د ده د عدالت او حق غوښتنې غږ ټپ کړي. پرون بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په ټویټر پاڼه ولیکل شول چې د خاغلی فائق دا څرګندونې غیر مسؤلانه دي. وی ویل چې د هغه پر ځای محمد ولی نایمی خپله دنده پیل کړي. خو خاغلی فائق نن سهار ازادي راډیو ته را لېږلي پیغام کې لیکلي دا خبر حقیقت نه لري، ځکه د استازولۍ ټویټر د هغه کسانو له ډلې د یوه په لاس کې ده چې په دې دسیسه کې ښکیل دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازه ادعا کوي چې د محمد اشرف غنی د حکومت په فساد د ککړو او خاینو چارواکو د بانکي حسابونو د تړل کېدو او محاکمه کېدو د غوښتنې وروسته د یو شمېر مخکینیو چارواکو لخوا پر ضد توطیې پیل شوې، څو د فشار او دسیسو په پایله کې د ده د حق او عدالت غوښتنې غږ غلی کړي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
د افغانستان له 19 کلنو د کم عمره فوټسال ټیم قرغیزستان ته تللی دی. هلته د منځنۍ آسیا د فوټسال د 19 کلنو په اتلولیو سیالیو کې برخه اخلي. اوله لوبه یې را روانه شنبه له ایران سره ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویلي چې افغان لوبډلې دغو لوبو ته د تیاری لپاره یو میاشت تمرینی کمپ نیولی و او دوی د افغانستان د 19 کلونو د فوټسال په ټیم باندې باوري دي چې ښه نتیجه به ترلاسه کړي. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي تمه ده چې د افغانستان له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د فوټسال لوبډله د کافا په نوم د منځنۍ آسیا د فوټسال په جام کې خپله لومړنۍ لوبه د فبروري میاشتې په 12 نیټه د روانې شنبې په ورځ له ایران سره وکړي. د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د لوبډلې تمرینونو ته په پام سره تمه کیږي چې ښه نتیجه لاسته راوړي.
ټیم متذکره از قبل
یا د لوبډلې لمخ کې خپل چمتووالی درلود. زموږ کوم لوبغاړي چې ایران کې وو، په عراق کې وو، دا شان په بیلابیلو ولایتونو کې وو، تقریبا څلوېښت لوبغاړو دلته یو میاشت مخکې تمرینی کمپ درلود چې ټول لګښت یې د فوټبال فدراسیون ورکړی وو.
د نوموړي په خبره د لوبغاړو غوراوی د فوټسال د ملي لوبډلې د روزونکو او فني کدرونو لخوا شوی دی. دا لوبې په قرغیزستان کې کیږي او د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان لوبډله پرون پکې د ګډون لپاره بشکک ته رسیدلې ده. په دغو لوبو کې د افغانستان ترڅنګ د ایران، ازبکستان، تاجکستان او قرغیزستان لوبډلو ګډون کړی دی. د یادونه ده چې د کافا په نوم د منځنۍ آسیا د فوټسال لوبو کې د افغانستان له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د فوټسال ملي لوبډلې داسې مهال خپل سفر پیل کړی چې تا تازه د دغه هیواد د کرکټ لنونس کلنو د کم عمره لوبغاړو ملي لوبډله په ویست انډیز کې د 500 اوریز جام له نړیوالو لوبو راستنه شوې ده. په دغه لوبو کې افغانستان په 14 لوبډلو کې څلورم ځای خپل کړ. لنونس کلنو د کم عمره لوبغاړو ملي لوبډله په هر ورزش کې د لویانو د ملي لوبډلې لپاره ملاتړی بلل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پاکستان په سند ایالت کې یوې محکمې د یو هندو کالج یو استاد ته مقدساتو ته د سپکاوي په خاطر د عمري قید او $300 نغدي جریمې سزا ورکړې ده. ناټن لال د 2019 کال په سپتمبر کې وروسته له هغه توقیف شو چې په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شو چې پکې یو محصل دغه هندو استاد تورنوي چې د اسلام د پیغمبر ضد مقدساتو ته سپکاوی کړی دی. د ناټن لال یو خپل ازادي راډیو ته ویلي چې له دغه تور پرته په محکمه کې د هغه پر ضد هیڅ یو شاهد نه و. دغه محصل په دې ویډیو کې ویلي چې د لیدلې چې لال مقدساتو ته سپکاوی کړی او لاغه ورسته چې دغه ویډیو خپره شو یو سیمه ییز ملا له پولیسو سره د هغه ضد دوسیه پرانسته. اخوا په هند کې هم دا دوه ورځې له هغې مسلمانې محصلې سره د هندي محصلانو چلند غبرګونونه پارولي چې له پوره حجاب سره پوهنتون ته تلله. دوه ورځې وړاندې یوه مسلمانه هندي محصله پوهنتون ته په پوره حجاب کې ورغلې وه چې د خپلو ټولګیوالو او د پوهنتون د نورو هندو محصلانو له لوري ورسره غبرګون وشو او هغوی نه پرېښوده چې ټولګیو ته ورشي. دې پیښې پاکستاني چارواکي او پخوا له رسنیو ګڼ نورو غبرګونونه هم پارولي دي او د هندي محصلانو دا کار یې غندلی دی. اوس به یوې بلې نړیوالې موضوع ته ورشو. هغه هم یوه ډېره توده موضوع ده. اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ راپورته شوي بحران د هواري لپاره د اروپایي مشرانو ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي. په دې ترڅ کې د برېټانیا صدر اعظم خبرداری ورکړ چې له اوکراین سره په پوله به روسي ځواکونه اروپا له یو جدي بحران سره مخامخ کړې ده. نوریاس نوري دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راسره شریکوي. مهرباني.
بله ستنه صاحب مننه. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداري ورکړې چې له اوکراین سره د روسي پوځي پیاوړتیا چې لویدیځ شکوي هدف پر اوکراین برید دی په اروپا کې په څو لسیزو کې تر ټولو جدي امنیتي بحران رامنځته کړی دی. ښاغلی جانسن دغه څرګندونې نن په بروکسل کې د ناتو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې وکړې. جانسن وویل د روسیې د اقداماتو په وړاندې ګډې ډیپلوماسۍ، اقتصادي یووالي او پوځي غښتلتیا ته اړتیا ده. خاغلی ستولتنبرګ هم د جانسن پر دې خبرې تاکید وکړ او ویل چې اروپا اوس له یو خطرناک وضعیت سره مخامخ ده. تر دې مخکې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټرس نن په موسکو کې خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته خبرداری ورکړ چې پر اوکراین یو برید به یو غمیزوي. نوموړي له لاوروف سره په ګډه خبري غونډه کې له روسي وغوښتل چې خپل ځواکونه د پشا کړي تر څو وښيي چې په رښتینې توګه ډیپلوماسۍ ته لیوالتیا لري. خاغلی لاوروف د ټرست د سرګندونو په خبرګون کې خبرداري ورکړ چې د موسکو په وړاندې د لویدیځ چلند به یوازې په سیمه کې کلکېټ لا زیات کړي. لاوروف وویل ایدیالوژیکي چلندونه، اولتیماتومونه او ګواښیت ځایونه نیسي او زیاته کړه چې موږ یوازې په متقابل احترام ولاړ ډیالوګ لارې کولی شو اړیکې بیرته عادي کړو. په داسې حال کې چې اروپایي مشران او جګپوري ډیپلوماتان هڅه کوي چې په سیمه کې د روان بحران د حل یوه لار عمومي، روسیه او بلاروس نن لس ورځني ګډ پوځي تمرینات پیل کړل چې شاوخوا 10,000 روسي سرتیري پکې ګډون لري. د بلاروس خاورې ته د دغو ځواکونو له ننوتو سره دا ویره زیاته شوې چې ښایي ورڅخه پر اوکراین د برید لپاره کار واخیستل شي. په عین حال کې اوکراین هم د دغو پوځي تمریناتو په غبرګون کې نن پوځي تمرینات پیل کړل. کیف نه دی ویلي چې په دغو تمریناتو کې څومره پوځي پرسونل او وسلې ګډون لري.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 40 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 40 15.
ازادي راديو ته غواګیاس د ازادي راديو په دغه پروګرامونو کې مو اوریدل چې په ابو زبی کې هغه افغان کډوال چې د امریکا په تمه دي مظاهره کړي دي، دوی له پرون شپې هلته مظاهرو ته وتلي او امریکا یې غوښتل چې د دوی برخلیک معلوم کړي. دوی نن هم مظاهره کړي دي. اوس مایک نوریاس نوری ته سپارم.
خبرونو ور اخوا
زمان ریاس نوری نیک هیله او پیرزوینه اومنه. په فراق کې د تیرو کلونو جګړو لامل په سلګونو کورونه له خاور سره یو شوی دی. د فراد بالا بلوک ولسوالۍ په څو کلو کې لیدل کیږي چې په سلګونه کورونه له بیخه ویجاړ شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د پخواني حکومت پوځیانو د دوی کورونه په دې خاطر ویجاړ کړل چې طالبان په دې کورونو کې پټېدل او پر حکومتي ځواکونو یې حملې کولې. په عین حال کې یو پخواني پوځي ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو کورونو د نړېدو مسؤل طالبان دي، خو طالبان بیا پخوانی حکومت د دغو ورانیو مسؤل بولي. خو اصلي قربانیان د سیمې اوسیدونکو دي چې بې کوره شوي او بیرته د خپلو ویجاړو کورونو د رغولو وس نه لري. نور به په دې راپور کې واوري.
د فراه د بالابلوک ولسوالۍ د شمالګا کلی کې یو وخت لسکونه کلیوال آباد و، خو اوس له تشو کنډوالو زیات څه نه ښکاري. د سیمې اوسیدونکي ادعا کوي چې کورونه یې د پخواني حکومت نظامیانو وران کړي دي. د سیمې دوه اوسیدونکي محمد اسماعیل او سید داود وایي
په دې خاطر کې سره خپل دولت وایي ورته ولدا طالب راځي د دې ځای پر ماټا کوي وایي ورته په دې خاطر چې په کوم ډول موږ په واسطه نه چې طالب وګورو تا وګورو موږ غریب خلک وایي ورته ابا الله ورو د اختر ور نشه د اختر اته په دغه کې ورو مسلمانانو ګر د باغ له خپل باغ سره هم بوشته کنه ست دلې نه کول په سره کې ورو دی
سره راځي د هغه 200 کور چې په سوي دغه کورونه به ځای دې ته دا څو ورته وګورو دغه د منطقي چې په سوي دی خراین او چې په انرژي چې په سوي په خپل ماته ورو منه 200 راي راځي چې په کړي دی ورو منه 15 لک شپږ لک افغاني سره نو چې په کړي دی درد
د بالابلوک ولسوالۍ د فراخ خر شمال ته په شاوخوا 50 کیلومتره کې پراته ده. د مرکزی سایه د ادارې د ورستۍ شمیرو لمخې د دې ولسوالۍ د وګړو شمیر شاوخوا 30,000 کسان اټکل شوی. د شمالګا ترڅنګ د بالابلوک د دیهاک، سور، کینسک، شیوان او دهزک کلو ډیر زیان لیدلې. عبدالکریم د بالابلوک په ولسوالۍ کې د جګړو له کبله له زیانمنو شوو څخه یو دی چې وایي دوه ودانۍ او باقي ویجاړ شوي. دا 23 کلن ځوان چې ټول شته یې له خاورو سره اوار شوي اوس له خپلې مېرمنې او څلور ماشومانو سره د فراه ښار په شپږمه ناحیه کې په یو کرایي کور کې اوسیږي.
دوه سرونه مو چپه سوی دغه باغ شوی نه دا باغ مو چپه سوی دی پر هر سرای باندې موږ 15 لک افغانۍ مصرف کړی دا یې راڅخه چپه کړه او تر دې مرله زموږ سره یو روپۍ کومک نه دی سوی. دا دلیل یې دغه چې پر موږ باندې ټکان کېږي او د جادې څخه اندازه زموږ کلی ډېر لرې دی. دا زموږ سرونه پوسی دلته جوړه کړه دغه پوسی پر خطر باندې انګر دا سرونه چپه کړه. پوسیان دلته یو میاشت بالا کارونه کوي بالا پوسیان ورڅخه خراب کړه پوسیان خراب شو.
خو په دې کې اصلي پړ څوک دی؟ دواړه خواوې یو بل ملامتي. د افغانستان د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی د حکومت یو پوځي چارواکي د دې ټولې ورانې پر طالبان واچوله. هغه چې نه یې غوښتل د امنیتي دلایلو له کبله یې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د خلکو له کورونو څخه د سپر او مرشل په توګه کار اخیسته او له همدې کبله ځینې کورونه ویجاړ شول.
مقصر اصلي جنگ ها و یو ایرانی ها کې
د دې جنگونو او ورانیو چې پکې زموږ مظلوم هیوادوال زیانمن شول مسؤل هغه کسان دي چې د جګړې سبب وو، هغه کسان دي چې پر امنیتي ځواکونو یې بریدونه کول، وسلوالو مخالفانو چې هماغه وسلوال طالبان دي د خلکو له کورونو بریدونه کول، ماینونه یې ښخول، پلونو ته یې چاودنې ورکولې او بالاخره یې د ترهګرۍ په کړنو لاس پورې کوو.
بالاخره دست به اعمال دهشت افغانۍ میزدند.
خو طالبان دا څرګندونې نه مني او د پخواني حکومت نظامیان د دې ورانیو پړګنی. پر یو بل د پړیا چولو په دې لوبه کې یو څه چې روښانه دي دا دي چې د بالابلوک سیمه ایز وګړي بې کوره شوي او وسوایي بیړنیو مرستو ته اړ دي.
موږ دغه غوښتنه ده چې مشالات مشتری کومک وکړي چې موږ ځان ته یو کوډله جوړ کړو باندې اوس خو نه ولاکه وس لرو نه خرڅې د دې خوا د ګراني ده.
موږ غوښتنه دغه دغه دولت وایي ورته یو همکاري سره وکړي وایي ورته چې یو
فراکی د طبیعي پیښو په وړاندې د طالبانو د حکومت د ادارې سرپرست قاری عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل د خلکو ستونزې د پیښو په وړاندې د مبارزې له وزارت سره شریکه کړې ده.
تقریبا تر 15,000-18,000 پورې عریضې راغلي د خلکو د تخریب شویو کورونو. نو انشاءالله موږ وزارت سره خبره شریکه کړې چې وزارت هدایت موږ ته وکړي، موږ به انشاءالله لازم اقدام کوو.
د بالابلوک په ولسوالۍ کې د استوګنې د کورونو بیا جوړول ښایي لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت ولري. یو شمېر خلک چې اقتصادي توان لري بیرته یې د خپلو کورونو آبادولو ته مټې رابډ وهلي، خو هغوی چې اقتصادي توان یې نه لري پوښتنه کوي چې څوک به یې د کنډواله شوو کورونو د بیا آبادۍ لګښت پرې کوي.
د کندز ولایت یو شمېر کروندګر وایي سکال د دې ولایت په ژمنیو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی او له دې درکه دوی ښه عواید ترلاسه کړي دي. په دې راپور کې له یو شمېر کروندګرو سره خبرې شوې چې په تیرو څو میاشتو کې خپلې شاړې ځمکې آبادې کړي دي.
په کندز ولایت کې یو شمېر کروندګر وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د ګازرو په شمول ژمني حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د الچین سیمه چې د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز شیرخان بندر لوی لاره هم پر همدې سیمه تیره شوې، یو مهال د سختو جګړو شاهد وه او کروندګرو په خپلو کروندو او باغونو کې کار نه شو کولای، خو اوس کروندګر وایي د جګړو پای ته رسېدو دوی ته دا فرصت ورکړی چې خپلې شاړې ځمکې آبادې کړي او ترې ښه حاصلات ترلاسه کړي. د دغې سیمې یو کروندګر جمعه خان چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي
گازرو حاصلات شدی زکه وب پریمانوی او ترڅنګ وضعیت هم شوو لا یو جریب زمکی د 25,000 افغانیو په ارزښت حاصل تر لاسه کوو. د گازرو فصل چې خلاص سی بیا دلته رومیان، بامیا، تور بانجان، مرچک، بادرنګ او داسې نور سبزیجات کرو.
د الچین سیمې یو بل کروندګر عزیز الله عادل چې 1.5 کال عمر لري بیلچای په لاس د لاګیا د خپلې کروندې کې کار کوي، د سبزیجاتو له حاصلاتو خوښ دی خو په بازار کې د کیمیاوي سرې د بیې له لوړوالي شکایت کوي.
نورور جان اوس تر پخوانه ډیر ښه دی، مخکې به دلته جنګونه و، اوس چې دی اوس کښتونه ډیر ښایسته کښتونه روان دي، بس اوس تر پخوانه ډیر ښایسته کښتونه دي. خدا دې چې مس او مهم کوټونه دي، کوټ اوس نسته، کوټونه ډیر ګران دي چې اوس موږ مال ته ورکړو، کښتونه هم سم دي انشاءالله.
د سړک پر غاړو لسګونو بزګرانو خپل حاصلات ایښي او له دې ځایه سوداګر له کروندګرو څخه ګازرې، شلغم او نور سبزیجات پیری او د هیواد نورو ولایتونو ته انتقالوي. 25 کلن عبدالرحیم په دې تړاو ازادي روډي ته وویل
امسال خوب است، حاصلات زردک جارا میبره کابل دیگه، نه فون دیگه، اوس نشه دیگه، خود تجارا می
سک کال د گازرو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتواله راغله او رنگ هم خده. د الچین سیمه کې زیات شمیر کروندګر سبزیجات کری، دلته سوداګر راضی لموک څخه گازری او نور سبزیجات اخلي، کابل، تخار، بدخشان، بغلان او نور ولایتونو ته وړي.
د نموړې سیمې یو بل کروندګر نصرالله وایي سږ کال یې په تجربه ځمکه کې کاهو، کرم، ګازرې او شلغم کرلی وو او له هر جریب ځمکې څخه یې له 25,000 افغانیو نیولې تر 1,500 افغانیو پورې عواید ترلاسه کړی دی.
والله نو د زرده کاروبار په دې سږ کال کې ډېر خوندور دی، هغه تیره پرتله جنګ ډېر و، تیره کال څخه د سږ کال کاروبار ډېر ښه دی. د زردکو کاروبار زردکې بوجۍ اخلو په شپېته او خرڅوي په 50 شپېته اویا.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له حاصل خیزه ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د کرنې ادارې او یو شمیر همکارو ادارو لخوا د کمو ځمکو لرونکو بزګرانو ته شنې خونې جوړې شوي او له دې خونو په کال کې 4 فصله د هر ډول ترکاروی حاصل ترلاسه کوي او له همدې درکه د خپل د ژوند چارې پر مخ وړي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
السلام علیکم، خلیل احمد رحمان دی، د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. وروره د میزان په ولسوالۍ کې تقریبا 50,000 نفوس ده، خو په دې ټوله ولسوالۍ کې یو مکتب دی هغه هم په ولسوالۍ کې. د زابل په نورو ولسوالیو کې مکتبونه شته، یا تعمیر لري او یا نه لري، مختلف دي.
السلام علیکم، دا شو چې ورکه دا طالبان نه دی ولې دا خپل تللی په خپل تبعیت انتحاش خانوت تللی دی او د طالبان رنګ د څوک نه بده د خپل لپاره د پروګرام خصب کی دا رقم خبرې په طالبان څوک نه کوي په امارات کې.
السلام علیکم. امروز چې راځي هیڅ ساعت یې نه ورکوي، بس د سړي تنکي چې هغه دوی یا قریب یا دوست یا بس ساعت یې نه ورکوي، چې اوس نو معنا هغه سیل نه لري.
ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو پیغامونه. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له